Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي سهار مو نیکمرغه او په دې هیله چې له خوشیو د کورز ولري د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل خبری مطالب مو پکې راغونډ کړي دي د دوشنبه ورځ ده د کب یهود میاشتې ومه د فبروري میاشتې شپږویشتمه په پیل کې خبرونه نن دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یو پولیو واکسیناسیون پیلېږي. لو پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف یې ملاتړ کوي پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې تطبیق شي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګزان یا پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وې، خو سږ کال تر دې دمه د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. له پاکستانه د لسګونو زره افغان کډوالو جبري ستنولو په افغانستان کې په تیره سرحدي ولایتونو کې د ګزان د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو څلور اتیا کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د تیر میلادي کال په میاشت کې خبر ورکړی و چې دغه اتریشی وګړی وروسته له هغې ونیول سو چې د طالبانو په اړه یې د اتریش په یوه مجله کې یوه مقاله خپره کړې وه. طالب چارواکو د دغه اتریشي وګړي د نیول کېدو او خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو چارواکو د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د اوسپنې په یوه کان کې د 140 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د هرات د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس فضل احمد منیب خاموش په حواله لیکلي چې د دغه کان د عوایدو 40% د طالبانو بودیجې ته ځي. خاموش زیاته کړې چې په هرات ولایت کې شپږ دېرش کانونه سروې شوي او د شپږ ویشتو کانونو استخراج دوام لري. بلخوا د دې پانګونې په اړه د هرات ولایت اوسیدونکو خبر ورکړ چې طالبان په دې ولایت کې بنسټیزو پروژو ته هیڅ پام نه کوي. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 130,000 ته رسېدلی. ولودیمیر زلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز دوه کاله پوره شول. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا لومړی وار و چې په تیرو دوو کلونو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی تیرو شمیر په ډاګه کوي. شغلی زلینسکی د ټپي یا ورک پوځي پرسونل کره شمیر اعلان نه کړ. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې ادارې د جګړې پر مهال د 1,450 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنې کړې چې پر اساس یې 1,502 تنه وژل شوي او 9,815 تنه نور ټپیان شوي دي. لا حماس ډلې سره د اسرایلی یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمی خبري پرون هم روانې وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرایلی رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي شي. دا هم ویل شوي چې اسرائیل به د دوی په بدل کې شاوخوا 300 فلسطینیان خوشي کړي. اټکل کېږي چې د ماشومانو، ښځو او لویانو په ګډون به شاوخوا سل تنه لا هم د حماس لخوا یرغمل وي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي شول. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعت خبري مجله کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د دې خبري مجله د خبري راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر افغانستان غونډه کوي چې د کابل لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلې هم د اجنډا موضوع ده.
It's important for the United Nations.
The Amniyat Shura lepara da zangari astadi da takhalo pa gadun pa Afghanistan ki da malgaru malakino da kar mulatar khura muhim
be. Special envoy.
Pa yo maraka ki awre che nawai zangari astazai ta kawalai ti.
Waziyat talbata tashrih kawalai shi. Laza muhima da che da Afghanistan lepara zangari astazai wulari. Aga waziyat che was mahal pa Afghanistan ki rawan dai.
په هرات کې زلزلہ ځپلی وای چې د 5 میاشتو له تیرېدو وروسته هم د کورونو پر غولو کې مرسته نه ده شوې.
نه نه خوښته کومک نه ده کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسته نه یو خیمه ده خیمه د خو وخت لوار یو دوه فامیل سو درو فامیل ته ځنه خیمه ورته ویده.
د اوتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی.
Polizisten konnten ihn den Hort nicht lokal.
Polizisten haben drei Jahre alt, als sie in der Zeit 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 der Zeit
der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit der Zeit
der Zeit
der Zeit der
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه لري. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د امنیت شورا لپاره مهمه ده څو په افغانستان کې د دې سازمان د کارونو ملاتړ وسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل د امنیت شورا د نننۍ غونډې یوه مهمه اجنډا ده چې طالبان مخالفت کوي. صفي الله ستانکزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یوه ځانګړې غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی.
Special envoy
تمه ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مخته وړي بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره به له نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران د هغو هیوادونو له ډلې وو چې د دغه استازي له ټاکلو سره یې موافقه نه ده کړې. فریدون سینیرلی اوغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه کار کړی. نوموړي د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. له څه باندې دوه نیمو کلو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینې هیوادونه د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره اړیکې لري په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماتان کابل ته ولیږل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برتانیا، اروپا، ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي، له ترهګرۍ سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبان وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړی، له ترهګرۍ سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله دی. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازی به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو پر سر بحث له مهمو موضوعاتو بلل سوي. طالبانو له لویه سره د دغه ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت شولی. صفی الله ستانکزی د ویسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. د مرکه پیل کې دا پوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه څومره مهمه ده.
ملګری ملتونه تل د هغه هوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنوي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست، همدارنګه د افراطي سیاست، دې ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه، بشري جنایتونه ترسره کیږي. د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل. نو دا مهمه ده، که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري، یو تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی، په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر و نه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي، هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازینی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دوی غیر قانونیت، د دوی جنایتونه، د دوی تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دوی نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده، هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي. لهذا دوی نه غواړي چې د دوی جنایتونه دي یا د دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسیونونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي. نو دا افشا کیږي، دا لیونه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي، ځکه دوی ویره لري
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي.
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له ادرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سورته وایدی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثي چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او فعال نجیب آزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په هرات کې لزلزلې نږدې 15 میاشتې تیر شوي، خو د هرات ځینی زلزله ځپلي وایي چې په دې زلزله کې د ویجاړو سویو کورونو د رغونې لپاره هیڅ ډول دوی ته پام نه دی سوی. دوی اندېښمن دي چې د واوري او باران یا احتمالي زلزلې له کبله به یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سي او په خپله به هم زیان وګالي. دا هغه کورونه دي چې په دې وروستۍ زلزله کې یو څه زیانمن سوي وو.
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي چې کورونه د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله او له هغه وروسته د پسلړزو له امله زیانمن شوي ادعا کوي چې د دوی د کورونو د رغونې او جوړولو په برخه کې هیڅ ډول اقدام او مرسته نه ده شوي. دوی وایي اندېښمن دي چې د واورې او باران یا احتمالي زلزلې له امله به کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شي او خپله به هم زیانمن شي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکی بصیر احمد وایي اوس یې د ژمي د تیرولو لپاره د خپل ویجاړ کور تر څنګ یوه لنډمهاله سرپناه جوړه کړې ده.
هغه کور چې موږ پکې اوسېږو دوی د کور شاوخوا سروې وکړه، ویلې چې 70% ویجاړ شوی او دا ستوګنې وړ نه دی. له همدې امله مو پرېکړه وکړه چې موږ د کور یوه برخه خپله چپه کړو تر څو چا ته زیان ونه رسېږي او پر چا چپه نه شي. خو له بده مرغه د زندهجان ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د موسسو، بهرنیو مرستندویانو او اشخاصو لخوا هېڅ مرسته نه ده شوې چې دا کورونه بېرته ورغوي.
د زندهجان ولسوالۍ د تقی نقی کلي اوسیدونکی نصیر نورزی هم په خپل سیمه کې د 150 څخه تر 200 هغه کورنیو د ژوند او کورونو د وضعیت کیسه کوي چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وو. هغه وایي
لږ خوش ته کومک نه دی، کومک چې د خلکو مشکلات مکمل پر راپسې نه نو یو خیمه دا خیمه د خو لوار یو دو په میلو تا و درو په میل تا دا نه خیمه ورته ویدا نو بل هم نور په حساب د مواد خوراکي هم یو لږ لږ شی یو ور دو نو کومک سره یو اندازه نو نور داس کم خاص کومک یا د ساختمان د جوړولو لپاره د سرای او د دې د ګمبزو د جوړولو لپاره کم اقدام نه رسوي دی.
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د زلزلې مرکز د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې خودل شوی، خو د هرات نورو ولسوالیو او مرکز کې هم مالی او ځاني زیانونه واوختل. د هرات ښار اوسیدونکي شبنم وایي د سروې ډلې د دوی په سیمه کې کورونه په جدي توګه نه دي کتلي او تر اوسه یې د نمایي ویجاړو شویو کورونو د بیرته رغونې لپاره د مرستې کوم خبر هم نه دی اوریدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نیم طبقه که در بالا قرار داره
زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې پورته نیم پوړ واقعا ویجاړ شوی، دیوالونه لوی درزونه لري، چت یې هم درز کړی. زه دې ته اندېښمنه یم چې که خدای مکړه دا ډول ټکانونه، پس لرزې یا بله زلزله راشي، زموږ کور به په بشپړه توګه ویجاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبر ورکړی و چې په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلې له امله باندې 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. په دې وروستیو کې یو شمیر خیریه بنسټونو او اشخاصو کورونه جوړ کړي او په یو شمیر هغه خلکو یې ویشلي چې کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. دا چې د طالبانو حکومت د ملي او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په زلزله کې د ویجاړو شویو کورونو د بیا رغونې پلان لري او کنه، په دې اړه مو په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس احمدالله تقی نظر وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د اسیا پراختیایي بانک تېره اونۍ یو ګډ راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. د یاد راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په نهو ولسوالیو کې 215,000 کسان اغیزمن کړي دي. هرات کې لومړی زلزله د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وشوه چې د ځاني زیانونو تر څنګ ستر مالی زیانونه هم واړول. هغه مهال د زلزله ځپلو لپاره د ډیرو مرستو اعلان وشو، خو داسې ښکاري چې ډیر خلک لا هم د خپلو کورونو د ترمیم او رغولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو ته منتظر دي.
د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د اتریش پولیسو ویلي چې د دریو ښځو په وژنې تورن افغان پناه غوښتونکي په لومړیو تحقیقاتو کې پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبره د ویانا پولیسو یکشنبه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د فبروري 23 نیټې جمعې شپې ناوخته درې ښځې د ویانا په یو نایټ کلب کې په داسې حال کې مړې وموندل سوې چې پر بدن یې د چړو د ګزارونو نښې وې. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه.
د ویانا د پولیسو په یوه اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی کوي دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عینې وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوې وې. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل
پولیسو د دریو ښځو مړی کشف کړل چې د چړو سخت ګزارونه پرې شوي وو. وروسته یې د عامز د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبع دی. د پولیسو په توقیف کې د یې پوښتنې ترې کېږي. دغه کس د چړې په واسطه دا برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کېږي.
د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتاً بېوزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوې درې ښځې چینایي بلل شوې چې د راپورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وې. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 28 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوې. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راپا والا اتریشی رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور څلور افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وویستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هیوادونو خلاف د افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هیوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بیلابیل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډپ کړې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په وروستي راپور کې ویلي چې اټکل کېږي سږ کال به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. دا هم تفصیل
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي. د افغانستان ډیری وګړي کافي خواړه نه لري. پاتې لا دا چې قوي خواړه وخوري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن می په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د اخته میرمنو شمیر 2.3 میلیونو ته رسیدلی وو چې د ځینو یې د یاد سازمان په ملاتړ په کلینیکونو کې درملنه شوې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر امیدواره میرمنې او د هغوی کورنۍ وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله د خوارځواکۍ په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د وضعیت د ښه کولو لپاره تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بامیان ولایت یوه امیدواره میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د ناسم مالي وضعیت له امله سم خواړه نشي خوړلی او روغتیایي وضعیت یې ډیر د اندېښنې وړ دی. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
خودم هم خیلی ضعیف،
زه هم ډیره کمزوریم. لاغه وخت چې امارات یا طالبان راغلي میډه می دند له لاسه ورکړي. کار او غریبي نشته. زه ډیره زوریږم، هیڅ د کور خرڅ نه لرو.
خارج اصلا ندارم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو محمد یاسین چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی ازادي رادیو ته وویل بیرمن یو امیدوار ده او په خوارځواکۍ اخته ده، خو دای نه د توانه د لیل روغتیاي مرکزونو څخه خوارځواکۍ نه دی وټولو مناسب خواړه لاستراوړي.
د ماشوم د مور حالت هم شنه دی، نو یو خدا وچکلی د بل دغه نسی رقم مرسته په یاره دروسه زمر سره نه دي. خصوصا ما د خوارځواکو د پاره کوم داسې یو تغه نه دی لیدل، نو زمر د نړیوال ټولین څخه دا غوښتنه ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې په خپل وی پاڼه کې خپور کړ، د امیدوار او شید ورکونکو میندو لپاره د سویا او غنمو د خوراک په ګډون د خوراکي توکو د کمښت خبره وکړه. ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې خوارځواکۍ د 5 کلونو څخه کم عمره ماشومانو کې د تغذیه اړوند مړینې یو لوی عامل دی. د هغو ماشومانو لپاره چې د سختې او منځنۍ خوارځواکۍ سره مخ دي، د مړینې ګواښ د ښه تغذیه شوي ماشوم په پرتله درې چنده لوړ دی. دغه سازمان دا هم زیاته کړې چې خوارځواکۍ د امیدوارو میرمنو لپاره د زیږون پر مهال د اختلاطاتو ګواښ زیاتوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د تغذیه رئیس راجرز وانایما وویل چې د دوی د اټکل له مخې په 2024 کال کې به شاوخوا 4 میلیونه ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي.
په غزنی کې د سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغونولو په هدف د اوبو د یو داسې سیستم چارې پیل شوي چې د اوبو په څاڅکو ګلان او نور بوټي تازه ساتي. د غزنی د شروالي چارواکو په وینا دغه سیستم د اوبو د سپما لپاره پلی کوي.
د غزنی شروالي چارواکي وایي د سړکونو ترمنځ په ګلدانونو کې د زرغونتیا د لا پیاوړیتوب لپاره د قطرهیي اوبو لګولو د سیستم جوړولو چارې پیل کړې دي. د شنبې په ورځ د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې د غزنی ولایت شاروال مولوي محمد نبی حمزه تر څنګ یو شمېر چارواکو ګډون کړی و. د دغه پروژې د افتتاح په وخت ښاغلي شاروال رسنیو ته وویل د غزنی ښار شاوخوا د 40 کیلومتره سړکونو ترمنځ د ګلدانونو د زرغون ساتنې لپاره قطرهیي اوبو لګولو سیستم جوړوي چې دا کار به شاوخوا د یوې میاشتې په موده کې بشپړ شي. نوموړي وویل د دې سیستم په پاله کېدو به نږدې 9 میلیونه افغانۍ لګښت راسي چې د غزنی ښاروالۍ به یې له خپلې انکشافي بودیجې څخه ورکړي. هغه زیاته کړه د یاد سیستم په پاله کېدو سره به د اوبو سپما، د وخت کنټرول او په کم پرسونل به د ابیارۍ چارې ترسره کیږي.
د موږ اوس دغه دوه پروژې د غزنی ښاروالۍ سی او قطرهیي سیستم د بل حفر چاهه ده. قطرهیي سیستم د عمومي شارع کابل او کندهار چې کوم غزنی کې عمومي شارع ده، د وسط ګلدان د دې لپاره قطرهیي سیستم موږ په نظر کې نیولی وو چې اوس یې دغه طلبي وسو. انشاءالله به دا یو میاشت کې به کارونه انشاءالله الله پاک ته امید ته نهایي شي.
په ورته وخت کې د غزنی ښاریان د یادې پروژې په اړوند خوشي څرګندوي او وایي د دغه ډول پروژو په پلي کېدو سره به ښاري ښکلا رامنځته سي او د خلکو په تګ راتګ کې به اسانتیا راسي. خو غوښتنه کوي چې د غزنی ښاروالۍ دي په غزنی ښار کې دغه ډول نورې پروژې لکه د پارکونو، پیاده روانو او نورو ځایونو جوړولو ترڅنګ پاکوالی او ښکلا ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. د دوی په وینا چې له یوې خوا خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلې خوا دغه کار د مدنیت ویاړ له ځان سره ولري چې زیاتره وخت یې کورني او بهرني سیلانیان د لیدلو لپاره راځي. دا په داسې حال کې ده چې په داخل د ښار کې د کابل کندهار عمومي لوی لارې د دوه طرفه سړکونو ترمنځ د ګلدان د دیوالونو یا کربونو رنګول او جوړول هم شروع شوي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په پکتیا کې د فرنیچرو سوداګر او د دې صنعت د کارخونو مالکان وایي چې کاروبار یې په شکېدو دی، خو د خامو موادو، مناسبو ځایونو او برېښنا د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د فرنیچرو د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې په دې ولایت کې د دوی کاروبار د شکېدو په حال کې دی او اوس د نویو او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي په هر ډیزاین کې فرنیچر لکه الماری، دفتری میزونه، کوټبندونه، کوچونه، د ودونو د اړتیا وړ شیان او د خوب تختونه جوړ کړي. دوی زیاتوي په دې کاروبار کې یو شمېر خلکو لپاره اوږدمهاله کاري فرصتونه هم برابر شوي دي. د فرنیچرو د یوې کارخانې مالک واحد الله مشال راډیو ته وویل
د اتن کال لس کال مخکې نه هغه ټیم نه خوست تغییرات ډیر زیات پکې راغلی دی، ځکه یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه افغانستان ته دا سامان تیار راوړل شي، ځکه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلک تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده او بل د حساب د فروشي د مخکې نه اوس ښه ده. خوست په خصوصا د دوه درې کال کې ثبت خلک په وس کې مانده سوی ده، اوس په الحال نو د خاص غي نشته، سودا کمی دی.
په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه ډیره اوږده مخینه لري او له پیړیو راهیسې افغان نجارانو په ډیرو ساده امکاناتو له لرګي ښکلي شیان جوړ کړي، خو اوس دلته ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی. د نجارۍ یو تن استاد خالد وایي:
زه خپله دلته استاذي باندې کار کوم او دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ المارۍ تختخاو څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو تقریبا نه کاله کېږي دا کار کوم.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د فرنیچر و کاروبار هغه مهال ډیر غوړېدلی شي چې د دې برخې په خامو موادو مالیات لږ شي، د فرنیچر بیې ټیټ شي او خلک د رانیولو توان پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي عرفان الله عابد وویل:
دولت نه دا غوښتنه ده چې کوم سامان چې دوی ته راځي او دوی دکاندارانو نه سامانونه اخلي، کنه هغوی دوی ته په جګ ریټ باندې ورکوي، کنه نو دوی سامان په ارزانه ریټ باندې واخلي، دوی خلکو ته بیا کارم په ارزانه بیه کوي.
په پکتیا کې د فرنیچر و کاروباریان داسې مهال په دې صنعت کې د یو څه پرمختګ خبرې کوي چې د افغانستان په شان جګړه ځپلي هیواد کې د خلکو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر په خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول د صنعت په برخه کې لږه یا ډېره پانګونه هم د خلکو پر ژوند مثبته